لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا د ازادي راډیو دا وخت 12:30 بجې شوی او بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته اسد الله لودی نه دروړی.
د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار اداره سیګار وای په دې هیواد کې پوروسته یو درې میاشته کې د مخکنه یو درې میاشته پرتله حمله په متوسط ډول د ورځې په سلو کې 50 زیات شوې دي. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکه چنده په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لواء مسولین وای چې د ځای پر ځای شوو ماینونو له امله یې عملیات ورو روان دي. په هلمند کې د فایز واکونه وای چې د روانو عملیاتو په پایله کې تازه 8 طالبان وژل دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رائے ډېرې دي. د امریکا د ولسمشری ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغه چې په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی. بلورتا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته داوا وړاندې کړې. او د امریکا په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په یوه ورځ د کورونا 99,000 پیښې ثبت شوې چې ورسره نوی ریکارډ ټینګ شو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او نورو خبري ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د خبرونې دوهمې برخې ته راځو. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله لارم چې ټول بروغ جوړ وي او د خپلې خوخي خبرونه به تر پای را سره تعقیب کړي. ازمګ د نن ورځې میلمنی ایوا اغلی استاده کریمه دریز د تعلیم او تربیه استاده ده او بل آریان یون په ولسی جرګه کې د خلکو استاذ. اغلی آریان یون په لاین کې را سره واصل شوې ده. اغلی یون خبرونه ته خره غلاست.
السلام علیکم تاسو د تاسو لیدون او ریدونکو ته مل شاوخوا نور کارکونکو ته ټول ته سلامونه او نیکی لورانه کوم.
اغلی یون زمګ ډیره هیوادوال استاذ لنوم سره آشنا دي خو بیا هم د سي اوریدونکو هم شته چې ډیر شناخت بل تاسو نه لري. نو که تاسو مهرباني وکړئ یو ځل بیا اوریدونکو ته ځان ور وپی ځنې خبروي.
زه آریان یونیما د ننګرهار خلکو استاد تقریبا 15 14 او اوس 14 دوره ده. از پولیسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استاد یم.
بلې ډیر ښه. په سر کې به خوي اوریدونکو ته به په زړه پوري وي چې تاسو د تعلیم له دورې واورو. تاسو لومړنۍ زده کړې چیرته کړې دي؟ کوم ځای کې مو کړې دي؟ او د هغې دورې خاطرې ښي او بدې خاطرې راته ووایست. یعنی په هغه دوره کې به هم لکه اوس غوندې ستونزې او ننګونې وي په خاص توګه د ښځو په وړاندې که د هغې لږ راته ووایست.
زما لومړنۍ زده کړې په کابل کې د بی بی شمسو په ابتدایي ښوونځي کې وې او وروسته د هغې بیا د لیسې په دوره کې بیا امینی فدایي لیسې ته چې هغه هم په کابل کې وه تر 12 پورې مې بیا هلته زده کړې کړې او د هغې نه وروسته مې په کابل پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو په برخه کې لیسانس شلم او بیا وروسته د هغې مې بیا په همدغه ژبو ادبیاتو په برخه کې خپله ماستري واخیستله.
بله. او د ستونزو مو راته ونه ویلې. اوس مهال نجونې د مکتب په لاره د پوهنتون په لاره ډېرې زیاتې ډول ډول ځورول کېږي. دا راته ووایاست چې په هغه وخت کې دا ستونزې وي که نه هغه وخت نور ستونزې وي تاسې له نور ستونزو سره لاس او ګریوان دي؟
زه فکر کوم چې سره د دې چې ټول دنیا افغانستان کې مصطفی ده او د خوځو د حقوقو موضوع په افغانستان کې اوس د هر چا په خوله کې ده، خو بدبختانه زه فکر کوم چې دغه د خوځو د حقوقو مسله چې په افغانستان کې صرف یو شعاري بڼه لري. کومنګ ګورو یعنی هغه وخت چې منګ مکتبو ته تو پونتون ته تو یعنی هغه عمره هیڅ ډول تشویش نه و، منګ په ډیر آزاد فضا کې په ډیر امن کې زمونږ فامیلونو نه باید تشویش و تنو، موږ به په ډیر عادي حالت کې خلکو زمونږ عزت کوو، ولسونو د یو بل عزت کوو، ښځو ته عزت ورکوو، نو په لاره کې د هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخ کېدلو په ډیر آزاده توګه، یعنی پرته د کوم تشویش نه به مکتبو ته تلو، خپل درسونه به ویلې. خو بدبختانه اوس چې د ښځو حقوق ډیر مطرم دي او په میلیاردونو ډالره د ښځو د حقوقو په نامه افغانستان ته راغلل، موږ دلته ګورو چې ورځ تر بلې مشکلات ډیریږي. امنیتي مشکلات د ښځو په مقابل کې شته دی، نور جنایي جرمونه د ښځو په مقابل کشته ده. نن چې یو کورنۍ خپل لور مکتب ته یا پوهنتون ته لیږي، تر څو پورې چې هغه کور ته راځي، یعنی دوی باندې یعنی ډېر خراب حالت تیریږي، خو سره د هغې دوی مجبور دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي. یعنی ډېر امنیتي مشکلات تر څنګ نورې ډېرې ستونزې دي، ځکه چې اوس خلک هغه احترام به چې پخوا انسان ته کېده او یو د بل عزت به ساته، هغې کې اوس ډېرې ستونزې بېخي دي. یو 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 فرهنګ راغلی دی چې موږ ورته ډېر خفه یو، یعنی سره د دې چې موږ نه وایو چې د ښځو په برخه کې به کار نه وي شوی افغانستان کې، خو بدبختي دا ده چې د دې په ځای چې هغه حقیقي کار ښځو دپاره شوی، د دې په ځای چې ټولنې اماده کړې وی د دې دپاره چې باید ښځې ته احترام وشي، ښځې ته عزت ورکړ شي، بدبختانه ټولنه آماده نه شله. ما باندې داسې یو ډیموکراسي تحمیل کړه چې ټولنه مې آماده نه وه، نو همدا ده چې اوس د ښځو په مقابل کې ډېرې ستونزې او مشکلات شته. هغه بنیادي کارونه چې باید په دې ټولنه کې ښځې دپاره شوی، هغه ښځو دپاره ونه شول، سره د دومره مصارفو او دومره حیاهو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې وشله. خو بیا هم امیدواره یو، موږ به خپل کار ته دوام ورکوو، کوشش به کوو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار وکړو، اما داسې کار باید وکړو چې په ټولنه کې حساسیتونه را پیدا نه کړو، د ټولنې ذهن ته کار وکړو، باید د ټولنې د پوهې سطح لوړ کړو چې تر څو ښځه منحیث وي او بشریت اومني او په ټولو اړخونو کې ته دا حق ورکړي چې ښځه د دې حق لري چې باید په ټولو مسایلو کې د نارینه تر څنګ ګډون وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه اغلې یون. زموږ بله میلمنه اغلې کریمه دریس هم په کرښه در سره. اغلې دریس، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه ګرانې.
اگر دریز غواړم چې له تاسو نه پیژندګلوي ولرم، د اوریدونکو لپاره ستاسو له کارونو سره ستاسو له نوم سره به اوریدونکو زیات آشنا نه وي، کېدای شي تاسو په سر کې ځان وپیژنئ اوریدونکو ته.
مننه کوهنوال کبیر، کابل خورنه روزنه
ته تربیتي علومو په ځانګړي کې استاد. بله، اوریدونکو به خامخا له تاسو دواړو نه خپلې پوښتنې لري او د پښتنو په لار کې به موږ هم خپلې پښتنې ولرو. د غو د پښتنو په لار کې اغلی درې ستاسې اداره ته وایست چې ستاسې تحصیلي دوره چیرته تیره شوله او څنګه تیره شوه؟
ما خپلې زده کړې په کابل کې پیل کړې او تقریبا لسان هم د کابل په درخانۍ ښوونځي کې پای ته ورسوله. هغه نه وروسته د کابل پوهنتون د تربیتي علومو او روانشناسي پوهنځي ته کامیابه شوم. هلته مې لسانس دوره متاسفانه په یولس کالو کې چې هغه د تاریخ جبر په موږ باندې حاکم و ترسره کړی، یعنی په موږ باندې هغه د نظام تعبیر او وروسته هغه ستونزې چې په حکومتي اخ کې موجود دی او په ځان د موږ پر تحصیلي ژوند باندې واقع ډېره بده اغېزه درلودله. یعنې د څلورو کالو دوره موږ په یولس کالو کې د بېلابېلو ستونزو په ګاللو سره پای ته ورسوله. هغه نه وروسته بیا مو د ماستري دوره هم د کابل ښوونځي په پوهنتون کې ترسره کړه او تر ننه په هماغه ښوونځي کې دنده هم ترسره کوم او تدریس چاره.
بله، ډیره زیاته مننه. اوریدونکو به ولرو، اوریدونکو به راوخلو چې دوی هم ډیر په انتظار کې پاتې نشي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
وعلیکم السلام. نوم احمد همدرد خور د لغمان د کارغیو نظر طرف راځي.
احمد همدرد د لغمان نه بخیر راغلی، میره بني
من نه پختلان د وین صاحب نه دغه داسې سیاست تراوتلی کور کې څوک مخالفت چا کاو او کني کاو.
اها اها سمه ده، مننه کورم ودان. اغلی یونس مګ د ورورختنه مو واوریدله، دی وای چې سیاست کې چې کله سیاست تر اوته مخالف مو څوک او د دې ترڅنګ دا هم راته وای چې ملاتړ مو څوک وو.
اولنه کله چې منګ اغه د ابتدا نه چون زما یو روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلې، ما پلار مې هم د ظاهرشاه په وخت کې سیمنصب او یو روشن فکر انسان او ځکه په منګ ټول باندې د تعلیم په برخه کې هیڅ ډول ممانعت ونکړو او لای موږ تشویق کړو، یعنی د مکتب د لوستلو په برخه کې هم د پوهنتون د لوستلو په برخه کې د موږ سره پلار مې همکارو او هر ډول مرسته چې د وسه شوی ده موږ سره کړې ده، موږ د پاره ټول شرایط او زمينه برابره کړې ده، نو هیڅ ډول ستونزه سره مخامخ شوی نه یو. وروسته دا غي چې بیا کله واده وکړو، استاد اسماعیل یون هم یو روشن فکر انسان او غي د خاطره کله چې من سیاسي افتسلم او کله چې سیاسي میدان ته راووتلم هم د ماته ډیر ډیر تشویق کړم او ماته وګړه کړه، خو په ټولو مسایلو کې هم د پلار کورنۍ او هم د خاوند کورنۍ مې همیشه دا غوښتنه وه چې باید ډیر په عزت او ډیر په آبرو سره خپل وظیفه ترسره کړو، د خپل ټولنې شرایط باید په نظر کې ونیسو، داسې یو حرکت یا داسې یو کار باید ونکړو چې هغه خدای نه کړده د انتقاد ګوته موږ ته ونیول شي، نو په ډیر احتیاط او په ډیر هغه خپل عزت او آبرو په ساتلو سره، د خپل کلچر په نظر کې نیولو سره، د خپل دین په نظر کې نیولو سره همداسې په ورور حرکت وکړو، تر دې چې باید خلک تشویق کړو، موږ باید داسې یو فعالیتونه وکړو چې هم ښځې ته ګټه ورسیږي او هم ټولنه په دې پوه شي چې یعنی موږ دغسې یو خویندې لرو چې داسې یو کار کوي خویندو دپاره نورو دپاره، چې هغه بالاخره باعث دی نه شي چې یو تعداد خویندې دا فامیلونه چې وګوري او بېرته خپل فشارونه خپل په زنانه وراولي او هغوی په کور کېني. نو زما په د ټولو خویندو نه دا غوښتنه ده چې په هره برخه کې، که په سیاسي برخه کې فعالیت کوي، که په اجتماعي برخه کې کوي، که په اقتصادي برخه کې کوي، خپل د ټولنې شرایط او د خپل د هغه اصول دا باید په نظر کې ونیسي. خدای مکړه داسې یو حرکت تر سره نه کړي چې په ټولنه کې حساسیت پیدا شي او بالاخره هغه نسبي کم ازادي چې ښځو لپاره ورکول شوې ده او د ښځو د فعالیت لپاره ده هغه بیا هم په موږ باندې ونه دروي. چې زه همیشه مې همدا وینا ده چې د ښځو د حقوقو په برخه کې باید موږ نه د افراط نه کار واخلو او نه د تفریط نه، په ډیر ملایم ډول سره باید خویندو لپاره کار وکړو، واقعي کار باید د خپل خویندو لپاره وکړو، نه دا چې لږ په شوار ډول باندې وکړو او د دې د خاطر لکه اوس چې زموږ یو تعداد انجوګانې د پیسو یا د فند د پیدا کولو په خاطر د ښځو حقوق یې مطرح کوي او یا یو تعداد د بهرنیانو د خوشحالولو د په خاطر د ښځو حقوق مطرح کوي، حال دا چې که چیرې دغه امکانات نه وي نو سبا به بیرته موږ هغه اولنی حالت ته ځو. نو زما غوښتنه دا ده د ټولو خپلو ټولو خویندو نه چې د ښځو د رشد په برخه کې، د ښځو د حقوقو په برخه کې په طبي ډول مخې ته موږ لاړ شو، دغه پروسه باید هغه خپل ټول مراحل ته کې فراشوټي کارونه باید په دې وطن کې ونه شي، ځکه چې که هغه نسبي حقوق هم چې موږ اوس لاسته راوړي هغه به زموږ لاسته لاړ شي، نه افراط نه تفریط، هغه مسائل باید مخې ته نکو چې هغه ټولنه په مقابل کې د ښځو حقوق راجیږه شي او وایي چې دغه طرحې یا دغه غوښتنې د ستاسو نامشروع دي او بالاخره موږ د پاره ستونزې پیدا کړي. نو زما هم همدغسې یو دریځو د اولې ورځ نه تر نن ورځې پورې په ډېر نارمل توګه، څه چې زما ولس غواړي، څه چې زما ټولنې سره تطابق لري، په ډېر منظم ډول غواړم چې ښځو د پاره کار وکړم، هغه هم د څه شي د اسلامي اصولو افغاني کلچر په چوکاټ کې.
بله، ډېره زیاته مننه. اغلی دریز، لکه څنګه چې تاسو په تعلیم او تربیه کې استاد یاستئ، د ښځو شتون په دغه برخه کې څومره اړینه ده چې ښځې باید تعلیم او تربیه ته زیاته مخه کړي؟
واضح او څرګند کیسه ده چې ښځې د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي او که چیرې یوه ښځه تعلیم ولري نو طبیعي ده چې هغه د کور په ټولو غړو باندې مثبت اغېزه درلودلی شي.
بله،
او د کور په ټولو آبادو کې ښځې مثبت رول لوبولی شي. او برعکس، تاسو ته معلومه ده که کومه ښځه د تعلیم نه بې برخې ده، هغه رقم چې باید دوی هغه د کور ماحول تر کنټرول لاندې راولي، د ماشومانو د روزنې
بله.
در کورانه در خواهی ترمند در اریکو مسئل پا ارتباط اگه خبال اگه سن رفتار نشه در سرکاوله و بدور مواده در که پاتی پاکیزی نو اری ناده چه در خود در تعلیم پا بخواه که پورا و مستق گامون پورتشی و پتورا در خوانده پجورا ولو که او در دور دلور زکو پا برابر اولو که دوی پر زمینی مسایده شی او لکه چنگا چه یو نخور و فرمایل ده طولنه ده فرهنگ او ده رسوم و اناناتو پر نظر که ساتل سرا دوی ده تعلیم او ده تحصیل زمینی پر مختلف ولایتو که برابر شی او ده دوی ده واده سرا مثبت نه شعاری نه نمادی نه تصنوی گامونه بلکه مثبت او اړین ګامونه پورته شي د دوی د پوهاوی د عامه پوهاوی لپاره او د ماشوم د روزنې په برخه کې د روانشناسۍ په اړخ کې د صحت او د ځان د ساتنې په برخه کې د کورني اقتصاد په برخه کې دوی ته باید پوره زده کړې ورکړل شي. متاسفانه ټولنه تاسو ته معلومه ده چې معمولا مرد سالاره ټولنه ده او په دې کې د ښځو هغه اصلي حقوق همیشه تر پښو لاندې شوي دي، څه د په ټولو چارو کې په اکثریت مواردو کې د نرانو لپاره وابسته ده. تاسو ګورئ چې وابستګي د دوی اوس هم شتون لري، حتی د اقتصادي اړخ نه دوی خودکفا نه دي او دغه وابستګي د دوی لامل ګرځي چې دوی سم منطقي تصمیمونه ونه شي نیولی، او کله چې تصمیمونه نیول کېږي حتی د خپله د ښځو په اړوند کله تصمیمونه نیول کېږي نو دا تصمیمونه د نران د خوا نیول کېږي چې دا متاسفانه د موږ دپاره یعنې معاصره نه تمامېږي، او کوم تصمیمونه چې یو بل جنس یا یو بل کس د یو خاص شخص لپاره نیسي نو هغه همیشه جامع او کامل نه دي. نو په دې اساس کدیره چې د ښځو تعلیم په ټوله کې د وګړو که ښځه ده یا نر د تعلیم یو اصل دی، نو بیا د ښځو دپاره زما په نظر نسبت نرانو ته هم زیات احساس کېږي، او د په مجموع کې د ټولنې د بدلون دپاره د ښځو تعلیم یو اصلي عنصر ګڼل کېږي. نو له دې وجې نه چې په ټولنه کې مختلف معاوضي شتون لري چې د هغو چانه د وګړو ذهنیتونه دي چې په تېره د ښځو دپاره دغه ذهنیت لا نه دی جوړ شوی چې ښځه باید تعلیم وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په کلو باندو کې ښځې معمولا د کور په چارو بوختې دي، او دوی ته که چېرې د دوی خبره وشي تاسو باید تعلیم ته مخه کړئ یا ښوونځي ته لاړ شئ، یو قسم لکه یو افات چې یو د کفر خبره مو کړې وي، داسې یو عکس العمل یا غبرګون د دونه لیدل کېږي، او د هغو څه په څنګ کې د امنیت د نه شتون له وجې په ډېرو مواردو کې نجونې د تعلیم نه پاتې کېږي، او په کوم ځای کې چې یعنې ښوونځي شته دغلته د امنیت د نه شتون له امله بیا هم نجونې معذوره کېږي او تعلیم ته نشي مخه کړلی. د هغو نه وتلې د اقتصادي اړخ نه تاسو که متوجه اوسئ، دغه قشر چې فزیکي یا فزیولوژیکي اړخ نه خپلې ستونزې لري، یعنې دوی لکه نارینه غونډه کوي او پیاوړي نه دي، بیا هم دوی د نارینه او پسند کې هغه شاکا او ستونزمن کارونه چې په ډېرو مواردو کې د دوی د وړتیاو نه یعنې د دوی د وړتیاو سره متناسب نه دي هغه فعالیتونه دوی ترسره کوي. هکه په پټیو کې د په غرو کې د لرګیو د راوړلو په اړوند او په مختلفو مواردو کې دوی د نارینه او سره یو ځای کار کی، او دغه وضعیت د دوی لامل ګرځي په فرصتات موارد کې صنعتي چارو کې د نران څخه بوختي لکه دوی قالینې جوړي یا لاس دستوزي کوم کارونه چې ښځې ترسره کوي، د دوی وجنه دوی د ښوونځیو نه پاتې کېږي، او یعنې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي او خپل تعلیم مخته یوسي. نو په دې اساس طبیعي ده چې کله دا ستونزې موجودې وي په ډېرو مواردو کې ذهنیتونه متاسفانه چمتو نه دي چې ښځې یا مجموع کې زنانه جنس
خوانځي ته او یا په ټولنه کې په نورو ټولنیز فعالیتو کې ګډون وکړي، دا هغه پیسې دي کې چې دوی شاته پاتې شي او د دوی نظر په تصمیم نیولو کې مطرح نه شي او همیشه تصمیمونه په یو جهت کې ونیول شي او د مختلفو ستونزو او چالشونو لامل وګرځي.
بله، ډېره زیاته مننه اغلی یون. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د خوځو لپاره بنیادی کارونه تر ډیره نه دي شوي او تاسو ته د قناعت وړ نه دي، ستاسو په نظر باندې د خوځو لپاره بنیادی کارونه یعنی څه؟
موږ خو همیشه هم دغه خبره کړې ده، که په میډیا کې ناست او که په پارلمان کې ناست، موږ همیشه هم دا خبره کړې چې د افغانستان کې اوس په دې شلو کلونو کې د خوځو د حقوقو په برخه کې دا طبي رشت ښځو حقوق په افغانستان کې نه دی کړی. بیا هم زه وایم چې دا موږ باندې تتل شوی یو حالت و. په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل، د بندو توافقاتو په اساس د ښځو چارو وزارت جوړ شو. ښځو چارو وزارت صرف یو پالیسي سازه وزارت و، یعنې نور اجرایي صلاحیت هغوی نه لرم. زه به نه وایم چې بیخي هېڅ کار نه دی شوی. شوی دی، مثلا پارلمان موږ لرو، پارلمان کې تقریبا د هر ولایت نه دوی په قانون اساسي کې راغلي وو چې باید اقلا دوه ښځې په پارلمان کې، یعنی په ولسي جرګه کې شتون ولري. اساسي قانون کې موږ داسې یوه ماده درج کړه چې په هغې د هغې مطابق د نارینه او د ښځو حقوق مساوي شول.
بله،
همداسې انجوګانې موسسې د ښځو ټولنې فعال شلې، او په لایتو کې نه ستونه د خوځو لري د حقوقو په مشر په برخه کې کارونه وشول. خو خبره دا ده چې یعنی څومره چې د خلکو توقع او غومره کار نه شو، یعنی لته چې شو چې نړیوال ټولنه د فکر وکړي چې کابل افغانستان دی، د دې ټول څه فعالیتونه چې فقط په مرکز کې په کابل کې متمرکز وو، ولایت ته هیڅ توجه نه شو. مری پرتی سیمه خو پریده ته چې ستاسو جوړ نشله، ټول کارونه نمایشي بڼه لرله. اوس په میلیاردونو افغانۍ تاسو وګورئ، په میلیونونو افغانۍ کابل کې چاتم د مارچ کله شي، په لوکسو کلو کې، په فایو سټار کلو کې اتم د مارچ منځل کیږي. حال دا چې تاسو د شش کروی د افغانستان ته چلا کابل ته چلا شئ، هلته ښځې په دې نه پوهېږي چې اتم د مارچ یعنی څه. هغوی دپاره هغه ابتدایي سهولت چې یعنی مکتب دی، صحي سهولتونه دي، حتی هغه ابتدایي غوښتنه لري چې د سکول اوبو دپاره ورته زمینه برابره نه ده. نو موږ به دا نمایشي کارونه څوکړو چې زما په لوکس هوټلو کې ما ته اتم د مارچ لمانځي. بله خبره دا وه چې د ښځو د ښاري ښځو او د اطرافي ښځو په منځ کې واټن ډېر زیات شو. زه د ننګرهار استازیم، زه تاسو ته وایم، زما په اکثر ولسوالیو کې یعنې جنکۍ د ونې لاندې کښېني درس وایي، یعنی هغې لاندې که چېرې باد شي، باران شي او یا سخته ګرمي، هغه ورځو کې دوی رخصت وي. اکثره ولسوالۍ زما د پنځم صنف نه پورته یا څلورم صنف نه پورته د نجونو دپاره مکتبونه نه لري. هغه ابتدایي سهولت چې یعنی کلینیک دی، هغه زما د خویندو دپاره نشته دی. تاسو خپله فکر وکړئ، د نورستان نه ښځه په یو حیوان باندې باری اگر اوړي تر جلال آباد ته پورې کله چې یو تکلیف ورته پیدا شي، په لاره کې یا کلفتیږي او یا هم تر ننګرهاره پورې چې څون ننګرهار کې په مرکز کې جلال آباد کې زموږ مرکزي روغتون دی او دا زوم په سطحه دی، دلته را رسئ. که چېرې را ورسېدله توکل په خدای، او که چېرې لاره کې تلف هم شوه هم توکل په خدای، نو هېڅ بله لاره نشته. نو آیا په دې دومره کلونو کې، په دې شلو کلو کې چې نړیواله ټولنه چغې وهي، ملل متحد هم چغې وهي، د افغانستان چارواکي همدا نارې وهي چې موږ ښځو حقوق وړو، ښځو حقوق وړو، آیا دا ښځې د دې حق نه لري چې په نورستان کې ته موږ یو کلینیک جوړ کړو چې همالته دا لنډ خپل مشکل حل کړي؟ آیا زما په ننګرهار کې، زه مثال ځکه ننګرهار ورکوم چې زه د هغې استاد یم، همداسې په هر ولایت کې زما په بدخشان کې، په بامیانو کې، په هلمند کې، په قندار کې، یعنی ننګرهار له نسبتا پیشرفته ولایت دی. تاسو یې وګورئ دا حال دی. نو تاسو فکر وکړئ چې په قندار او په هلمند کې چې هلته د نارینهو دپاره مکتبونه نشته، آیا د ښځو دپاره به دا شرایط برابر وي چې دوی تعلیم وکړي؟ آیا دوی دپاره به صحي سهولتونه اوسي؟ نه، دا هېڅ شی هم نشته دی. فقط نړیواله ټولنه راغله افغانستان ته، د دې د ښځو حقوق یې مطرح کړل. همدا اوس په پارلمان کې موږ تقریبا اووه شپېته خویندې ناستې، اته شپېته خویندې ناستې. که چېرې سبا دغه بهرنیان نه وي، نو زما ټولنه دې ته آماده نه ده چې ښځو دپاره دغه صندوق کېږي او رایې ورته ورکړي. ځکه اوس په ما ته سهم راکړ شوی دی، اساسي قانون له مخې نه ما ته جلا سهم راکړ شوی دی. که چېرې دغه سهم ما ته نه وای راکړ شوی، نو زه فکر نه کوم چې یوه خور به هم په پارلمان کې وه. نو که چیرې سبا دغه وینه د بهرنیان ووزي او دغه فشارونه کم شي، آیا زما ټولنه به دې ته حاضره شي چې یو ښځه منیست یو استازې پولیسي جرګه کې کښېنئ؟ نه، دا د دې د خاطره چې د ټولنې برخه کې کار نه دی شوی. اول باید موږ ټولنه دې ته آماده کړې وی، ځکه چې دې ته برابره کړې وی چې هغوی منلې وی چې یاره ښځه هم حق لري چې په ټولو مسایلو کې ګډون وکړي. متاسفانه دا کار ونه شو. فقط نمایشي کارونه په افغانستان کې وشول، بنیادي کارونه د خویندو دپاره ونه شول. او مشکل یې همدا و چې فقط یو څو کسه خویندې هغه هم د بهر نه راغلی وي، یا په مرکز کې په کابل کې موسسې وي، انجوګانې او ټولنې لرلې، هغوی فنډونه واخیستل، په کابل کې سیمینار هم ونیو، په کابل کې ورکشاپ هم ونیو، لرې پرتو سیمو ته توجه هېڅ ونه شله. فقط هغه خپل فنډ یې چې ورته ورکړی وو هغه هم که خبره خلاصه شوه. نو دغه مشکل دی. اوس مثلا په پوستونه کښې م چې کوم ځای کښې خویندې ځای ته ځای شوي دي، هغې د هغې ګټه زما خویندو دپاره هېڅ هم نه شته. هغه هم یو تکتیکي عمل دی، کېدای شي هغه هم د خارجیانو فشار وي هغې د خوشحاله کولو لپاره دا ترسره شي. نو فقط زه یو وزارت ښځو چارو وزارت لرم، هغه هم پالیسي سازه. نو زه په دې باندې وایمه چې باید ټولنه زما اصلاح شي، ټولنه دې ته آماده شي، بنیادي کارونه خویندو دپاره وشي. خدای وکړي چې داسې وخت چې ټولنه اصلاح شوه بالاخره داسې کسان به راشي چې هم ښځو هم نورو ته کار وکړي. او همداسې باید ښځو ته حق ورکړي. ګوره، موږ په قوانینو کښې هېڅ مشکل نه لرو. اساسي قانون کښې د ښځو دغه حقوق خوندي دي، همداسې په نورو قوانینو فرعي قوانینو کښې ښځو ته حقوق ورکړل شوي دي، خو مشکل دا دی چې عملي کېږي نه.
بله، ستاسې په نظر لامل یې څه دی؟ ولې نه عملي کېږي؟ ولې بهرني هېوادونه نه غواړي چې بنیادي کارونه دي د ښځو د حقوقو لپاره؟
همدغه و چې هغه اول نه هغه تعداد کوک کېښودل شو، اول نه تعداد کوک کېښودل شو، نو ځکه نتیجه دې حد ته ورسېدله. اول نه که چېرې دوی هغه اصلي موضوعاتو ته متوجه شوي وی، په واقعي ډول یې د ښځو دپاره کار کړی وی، لرې پرتو سیمو ته تللي وی. ګورې، ملا زمون په افغانستان کښې یو منل شوې طبقه ده. که چېرې اطرافونو کښې د دوی څخه استفاده شوې وی، د ملکانو څخه استفاده شوې وی، دوی خپل په دیرو کښې، دوی خپل په جوماتونو کښې دا تبلیغ کړی وی، خلکو ته یې پوهاوی ورکړی وی. ګوره، لکه مخکې مې چې خور وویل، د افغانستان سنتي ټولنه ده. سنتي ټولنه کښې اکثره وخت نارینه سره دی. موږ باید په نارینه وو باندې کار کړی وی، دوی دې ته آماده کړي وی چې دوی خپله دې ته مراجعه وکړي او دا ومني چې ښځه واقعا د دې ټولنې یوه برخه ده. مګم بدبختانه موږ دا کار ونه کړو. همدا اوس تاسو لاړ شئ، تر اوسه پورې ما هغه پخوانی قانون په اطراف کښې دی، نه مکتب شته دی، نه تعلیم ته چا توجه کړې، نه صحي برخې ته چا توجه کړې، نه هغه نور ابتدایي حقوقو د ښځو ته چا توجه کړې. هغه ښځې په دې نه پوهېږي چې اکم د مار کې زما حقوق یا نه سم. دا مشکلات شته دی. همیشه په افغانستان کښې د ښځو د حقوقو برخه کښې زه بیا هم وایم چې افراط و تفریط نه کار اخیستل شوی، یا دومره غریبي ډیموکراسي په ما باندې تعمیر شوې ده چې زما ټولنه د هغې د جذبولو وس نه لرم، او یا دومره هم د تفریط نه کار اخیستل شوی چې همیشه ویلي ښځه یا په کور ده یا په ګور. موږ دواړه نه منو. موږ نه هغه غربي ډیموکراسي منو، نه دغه تنګ نظره سیاست. موږ وایو چې میانه حالت د خویندو دپاره ونیسو، په طبي ډول، په ورو ورو لکه نورو هېوادونو چې کړي. تاسو خپله فکر ګورئ، همدا اوس دومره د حقوقو د ښځو حقوق په امریکا او اروپا مطرح نه دي، د افغانستان کښې چې مطرح دي. یعنې اروپا او امریکا موږ ته حیرانه پاتې شوه چې دومره ډیموکراسي افغانستان کښې مخې ته تللی. همدغه باعث دې کېږي چې بالاخره توره تیز ځي، زر به ودرېږي. په نورمال ډول، په ډېر منظم ډول باید ښځو دپاره کار شوی وی، ډېر په ورو ورو بنیادي کارونه ورته شوي وی، د مشرانو سره پې کار شوی وی، د ملایانو سره ورسره پې کار شوی وی، د ملکانو نه، د ټولو قومي مشرانو نه باید استفاده شوی وی. بالاخره پوخ کار هم کړی وی، د کلیو هم شروع کړی وی، دغو د ولایتونو نه هم شروع کړی وی، د لرې پرتو سیمو نه شروع کړی. دوی ته کابل کښې را وخوتېد، دوی ته همدلته خونسخ شو، دا چې داسته ونه رسېدله. نو د ښځو حقوقو برخه چې ده، ورځ تر بلې تاسو ګورئ چې تاوتریخوالی هم د ښځو په مقابل کښې ډېرېږي. هغه کوم فامیلونه چې حتی اوس خو له امنیتي ستونزې هم شته، هغه کوم یو چې دې ته آماده نه دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي، هغوی د امنیتي ستونزو په خاطر خپل خویندې په کور کښې نه ولي، خپلې لورګانې په کور کښې نه ولي. نو زما هم د نړیوالې ټولنې نه، هم د افغانستان د حکومت نه، هم د انجوګانو نه، هم د ټولنو نه دا غوښتنه ده، که غواړئ د افغانستان د ښځو دپاره کار وکړئ، حقیقي کار وکړئ، بنیادي کار وکړئ، شعاري کار مه کوئ. دومره چې شعاري کارونه مه کړئ،
بالکل.
نظارت لري چې پښتنه ونو کې چې دا پیسې کوم ځای کې مصرفه ده خو د پاره تاسو وکړه.
بل له تاسو دواړو میلمنونه ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. درنو اوریدونکو د خدای پامن.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.